علیکم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه ملګرو ملتو تایید کړ چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشیم رستیاله روزمری دی کارلوبا د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړې دوه وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتیرش پیل کړی دی. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور دی وړاندې کړ. روسیا یو ځنې هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دی. ښاغلی حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنځم په ورځ په کرملین کې د څلور د شیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلورویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریه، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لست په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي یو سلو دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هند له ماسوي د نړۍ تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورت ترمنځ واټن په روسیو کلونو کې زیات شوی. دغه ماسه هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونه د بي وي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورت د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلې دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنشن په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو ترڅنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیر ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لش عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
جدي کې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واورې چې وینو دا په خې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد دي.
په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورشتونو د ځمکې د تل د اوبو د کچې لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړي. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از مو خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ
له هرات وروسته د جلال آباد شار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پر تګ راتګ بندیز لګیدلې. یو شمېر خلک شکایت لري طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوغو ولایتونو له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لرې وساتي. په روان ژمي کې د واورې او باران دا څپه په داسې حال کې پیلې شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یوه راپور کې اټکل کړی و چې شایي سږنی ژمی به په افغانستان کې نسبتاً وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو شمالي شمال لویدیځو مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې تیز باران تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو میلی متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا لپی خسره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سندونو لغاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسيږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي کړي. د وریا د دغه څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې ورستیو کې وویل چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو کرنه او د خوراکي څوکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په ومه نیټه په اکسپان خبر کړ د تیر کال له دسمبر د سخ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو پنځو ویشتو کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوې واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
جدی چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع بے باران دے واوری به پکې ونشي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوی. د وسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د غراز د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیل ناروغي زیاتې شوې دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمیدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو پنځو کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوی خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله خون کی وی.
نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د واورو بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکه واچوي چې مځکه یې جذب کړي، او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوې دي بیرته سر راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي، د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر ژوره دی، ژوره دی نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیره ذخیره کی او دا پر تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي. د اوږده مهال کې د ساته د مځکې لاندې در پورته کی.
د کابل پانتون د ځمک پیشندنې پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي، دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري، سکواټر لري، نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبوره شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولري. اوس خوشبختانه دا کار روان دی، پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي. جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي، هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاس جوړوي په انخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي، خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي، او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي، ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي، په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي، او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبه جذبې زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتو فرشي الته د خاوره تیټي دغه د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي دا ډکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دینار چې هرځه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوې ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نه شي، په کلیو او باندو کې باید خلک څه وکړي؟ د نړیوال بانک د یو راپور لمخې اویا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او باندو کې هم د ورشتونو او به زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري، د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو الته باید اوبو ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو روزګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دی، دا برمی هم کېدای شي چې دغه اوبو نه ډک شي.
د نجیب الله صدیق له همدې لارښوونو سره یوې سیاسي موضوع ته مخه کو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واوري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راخلي، او د راپور لمخي د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې دی پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي، او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
ازما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسی او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دی. خدای اختلافات دومره مونږ نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ عبد الله خونزاده چې دا کومې خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شي. دا خو هر ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مکو یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پستا سو د بقا سبب وي، او کتا سو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا پستا سو زوال سبب شي. دا خو هر څوک دا خو عمومي اصطلاح ده، د دې معنا دا نه ده چې حتمن دي د نن کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف دی نظر شته ده،
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته. د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی دا سی کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غی تر منځ دا اختلاف ته، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، طالبان حکومت رسمیت پیدا نکړو، او کله چې طالبان مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مېرمنو زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د ملا هبت الله زیناست دي، د اغین علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ټکی دی. لفظ دی استلا ده، دا کارول شاید ډیر قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی دې دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي د هغه په مقابل کې دي، د شیخ عبد الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه ته کرخه راکاږي یا د یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شی بهتره به وو.
خو د دې امکانات خوشته سمی سه ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته دی چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دلی شي؟
زما خبره دا راځي چې دا یو ډیسپلین فوزم دی، ډیسپلین غوندم دی، ډیسپلین لري. یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کدري هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کې. او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دې په منځ کې کوم غټ بلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترې نه بیل نشولو، او که څوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې غړې جوړ شو په پوله باندې خطه هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پوله بند دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، او ځکه چې طالبان یو موقف ده، او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې دننه هغه ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو کتلو په دې تیرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو
ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې هم کیږي په پاکستان کې هم کیږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صیب د طالبانو ویان صبح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافات او ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي یواله اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. شاغل مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقه د اهمیت په اړه د چارواکو سرګندونی یا هغه کوچنی مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅ کله د اختلاف معنا نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د تورستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته خو کچیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تورستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11 میله سختو نشټو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره لدی چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبري وکړي خو کومه مشخصه نتیجه نه دا ورکړي او تجارتي لارې تر اوسه هم بندي پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت چې د دوه هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی وو. هاکان فیدان د پنځشنبه په ورځ د مرحوم په 25مه خبري اعلان وویل اوس مهال خبري روانه دي خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغل فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتاً لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځنی سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وای پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې ریکشاو فعالیت محدود کړای او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو د اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی تتل متمر مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غس او کې یو ټیکسی منګاونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیه دی. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا ریکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د ریکشاګان او تګ راتک په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزانه هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چا ستاد دی غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کړې، نه یو کار شته، یو شی نهشته. دلته دا شپه رو میاشت کیری، اوس په وچ وړو اریانې نمی ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو ته دا زموږ راختر ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ورچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
پیل ستاسی لکارونو کوو. تاسو ننګر هر پانتو نفرغ شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. منګه یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه ثبت کړی وو، دا غشمیرو 1900 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3813 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې د منګه امدغه روزانه چې کومه سیم مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږه عادي پښتو چې دغه په سبتو مونږ سره د جملې چې دي وړې جملې دي هغه سبتو به دلته چې مونږ سره د واوري برخه کې دي. به کله چې مونږ لپاره هټ ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سبت کو یا 50,000 کلیکونه ثبت کو، نو بیا همغه حالته د سب برخه کې زمون کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واوري برخه ته راځو. په لنج دې زه د واوري برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه پیر د موږ ورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی او زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبه ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی بی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي؟ دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخستنه ته سپارل کیږي نو بیا موږ د ای آی یا د چټ جی بی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کومه پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو ای آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې ای آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
ای آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کوم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې ای آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً لپاره چې د انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی د دې یعنی پښتو ژبه لري خدا چې دی هغه د نور کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته ځکه چې کارونه بند دي د خزو د پاره. نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو په آنلاین شکر باندې کار وکړو یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واوري برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واوري برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې سمره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه خکېږي او که کم کار کوو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ او ما مخکې دا ونه غوښتل چې تاسو نن ګرهار پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه مو ښوونځي په اړه پانتون په اړه.
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دوه نیم کاله زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپل سلور کال چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې انجونې راغلې وي، نو ماته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکارېږي. مګر کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې وب کم شي وی دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران و نشي باران وي او د افغانستان شرق ته وګورو هم د لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپل سیلابونه پکې راځي کورونه ورانه د افغانستان جنوب ته بیا وګورو اغلته بيخي مطلقه وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونی یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره څه بدل شي
بله مونږ چې زمون هوا زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو لوجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی به مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري موږ یو سیستم لرو ته کتره چکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړي شي نو هو زمون هواته دی به د سیډیر پرمختللې زراعتي سیستم نه لري هغه انانوي سیستمونه دي نو زمون کارنه په ماغه انانوي شکل باندې پاتې ده یعنی پر مخ باندې نه دتللې نو او اقتصاد هم دومره پیوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمون اقتصاد هم پیوړی شي او د زراعت کارکون کې داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره او ورکی کار وشي نو دا اقلیمی شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصولین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوی دي دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي
ان شاء الله چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه بیا وړي شي نو بیا زیاتره دا سه میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو
دا تاسو د قطره چکان موضوع را یاد کړه موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وبو کمی شوې دي هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وبو ورکولې چې عام اوبه تاکونو ته رسیدلې ام کمی مصرفی دلی و یوازی اغوی دا سیستم نکاره واقع کم باغوان سره چی مخبری کردوی بلکی دا کندار و هلمن پدی رو برخو که بیا خلقو هم دا سیستم کاره و حتی دا کابل نبیا زین شرکتون ورغلی و چو دی فکر کم کمی زنگری دستگاگانی دی چی اپایپون تیری دا پول ترمنز یا اغا کم زیکی چی دا تاکونه و یک نور دا اغا پتوکی و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلود چې ډېری کمې اوبه ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نه باد ته رسیدلې پانتون دوري په اړه مو یو څه ډېر ته وایي ننګرهار پانتون کې کې د شډری محصولین ترې خاطرې ولري او ډېر ولته درس وایلوي د زراعت په پنځه کې د څه کومه خاطره ده چې ستنې لري په دې تیر څلورو کلونو کې د چالتہ درس وایله
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونی وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصولینو نو د زمون قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډیره جالبه دا خریدل چې یو خزینه بسنګ د زراعت برخه کې زده کړو کړی زیاتر ویل چې باید د خپل رښتې ته تغیر ورکړي یا شریعت وي یا داسې کوم بل رښتې وي نو ما ول چې نه د زم زخ په شوق لرم د برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شوم نو به هم خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې د زراعت برخه کې زده کړې کړې دي نو به ډیر په افتخار سره ویل
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونی وې تاسو په سنف کې کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونی کې مې وي د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې انجلې یا پانتون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي درس وایي څنګه و یا کنه یوازې موضوع هم دا و چې انجلې غټي یوه توا ده وکړي او ګور جوړ کړي اړتیا نشته چې ذکر وکړي
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغه ته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دي په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه و فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پوهنتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي، انګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس او تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس او تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس و تعلیم کې نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چې دا یو ښځه تعلیم کې هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مون کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس و تعلیم کې هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر وي هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد وي ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه. نه تکې جانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کې کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا د پاره ډیره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لیږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي؟ بیا هغوی وایي چې لغمانیانو پښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شم. خیمه به تا باندې یو مېلمستیا واړه وي چې دا ټول شیان در باندې پخو، ته دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره
هر کله راځي.
مننه کور دی ودان. نه تکې په دې اړه مراته وایي چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته ان شاء الله پاینده کې ادامه ورکم، یعنی ماستری تر کچې مخې ته لاړ شم، او کچې ته زمينه مساعده شول غواړم وظیفه وکم، کار وکم او مخې ته لاړ شم.
کوم مهیلي خوبونه چې ته د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې، څومره دې ورته خپل کار کړی، څومره رسیدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه پاره شم، ما غوښتل ماستری وکم، مګم یعنی زمينه راته مساعده نشوله په هغه وخت کې چې ماستری وکم، نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی خلاص شي، انجونو تعلیم وکي، پانتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو ده چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، ان شاء الله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړ شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي، یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو ان شاء الله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي، او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه ان شاء الله پوره کیږي.
ډېر زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښوده، راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دنده مخ ته وړي، د پښتو د بډاین لپاره هم ډېر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسېله تاسو هم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه، ډېره ته مننه، ښه وخت لري.
د آزادی میلمه
شوم مخ